د امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا واشنگتن ده، نن دا چنګاښ نهمه ده، د امریکا غږ دویمه سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ د چنګاښ په اتمه د قطر په پایتخت دوحه کې د اووم ځل لپاره مخامخ خبرې په داسې حال کې پیښ شوې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي واشنگتن هیله لري چې د روان میلادي کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې له طالبانو سره د سولې موافقه حاصله شي. د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد کوله، او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د طالبانو د حیات مشر و. خلیلزاد ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې موافقه و څلور برخې لري، چې د افغانستان نه د ټریزم مخنیوی، د امریکایي عسکرو وتل، د بین الافغاني مذاکراتو پیل کېدل، او په یو جامع اوربند باندې موافقې ته رسیدل پکې شامل دي. خو طالبانو د افغانستان د حکومت سره له خبرو نه انکار کړی دی، او د اوربند نه مخکې د څو میاشتو په دوران کې د ناټو او امریکایي عسکرو د وتو غوښتنه کړې. یو شمېر افغان کارپوهان فکر کوي چې د سولې په مذاکراتو کې د حکومت شاملو نه په غیر د سولې د موافقې لاسلیک کول د قانون د اساسي قانون د غوښتنې لورویه ممکن نه دي.
که امریکا او طالبان اراده د دې لري چې په افغانستان کې سوله راسي، خو یو جانب دی جنگ دولت د افغانستان دی، نسی کېدلی چې دولت د افغانستان سره مذاکره ونیسي او سوله راسي. نو څوک به دغه د سولې د متارکې د قرارداد به څوک امضا کوي؟
تر اوسه لا نه طالبانو او نه امریکایي مامورانو څه ویلي دي چې پرونی خبرو کې د دغو مسایلو په باب پرمختګ کړی او که نه. سیمه ییز چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ پر امنیتي پوستو باندې طالبانو د برید په نتیجه کې د حکومت طرفدار شپږ شولسي پاڅون کوونکي وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د امریکا هغه خبریال ګل رحیم نیازمن د چارواکو له قوله وایي چې پرونۍ جګړه کې څو کسه طالبان هم وژل شوي دي، خو دقیق ارقام یې نه دي څرګند. ټاکل شوی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د یکشنبې په ورځ د جنوبي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ حایل غیر نظامي سیمې ته ولاړ شي. ټرمپ جنوبي کوریا ته د سفر کول نه مخکې ویلي غواړي چې شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره په دغه ځای کې روغبړ وکړي، خو د رویټرز اژانس وایي معلومه نه ده چې آیا کیم جونګ اون به دا غوښتنه ومني او که نه. ټرمپ د جنوبي کوریا د جمهور جی مون په بلنه دغه سفر جنوبي کوریا ته کړی دی. جمهور رئیس ټرمپ نن د یکشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې غیر نظامي سیمې ته د تګ پلان له مخې نه درلودل، هغه غوښتل چې د امریکا عسکرو سره وګوري. د امریکا نظامي قطعات په دغه ځای کې له تیرو 50 کلونو نه پراته دي. د العربیه تلویزیون په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو له قوله رپورټ ورکوي چې د شنبې په ورځ د یمن حوثیانو د سعودي عربستان د جنوبي ولایت اسیر په لورې یو ډرون لیږلی او هوا کې وویشتل شو او خونسا شو. له بلې خوا د المسیره تلویزیون چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې د وایي چې حوثیانو د شنبې په ورځ د سعودي عربستان د ابها نړیوال هوایي ډګر بیا په توغندي په نښه کړه. سعودیانو لا په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. ملګري ملتونه وایي چې په یمن کې د تیرو 15 کلونو جنګ له امله 9500 ماشومان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي، چې اکثر یې په هوایي بمباریو، د راکټونو د لګېدو او انتحاري حملو په سبب وژل شوي دي، او یا د ځمکنیو مانونو په چاودنو کې وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرش وایي چې ښایي د وژل شوو ماشومانو اصل شمېر د دې نه زیاتې، ځکه چې جنګ په دوران کې د دې ډول وژنو په باب د معلوماتو راټولول یو مشکل کار دی. جمهور رئیس ټرمپ د شنبې په ورځ د خپل حکومت د قانوني مشروعیت په اړه د پخواني جمهور رئیس جیمی کارټر انتقادونه رد کړل. جیمی کارټر د جمعې په ورځ د ورجینیا په ایالت کې د بشري حقوقو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې ټرمپ د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنو په سبب د امریکا جمهور رئیس شو. د متحده ایالاتو دغه څلور نوي کلن پخوانی نه هدیشتم جمهور رئیس وویل که په سمه توګه د روسانو د لاسوهنې په باب تحقیقات شوي وای، دا خبره به جوته شوې چې ټرمپ د 2016 میلادي کال جمهوري ریاست انتخابات بایللي وو، خو د روسانو د لاسوهنې په سبب په چوکۍ کېناسته. د ای پی خبري اژانس وایي کله چې ژورنالیستانو له ټرمپ نه په دې اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې ما د خپلې ځیرکۍ او هوښیارتیا په وجه باندې دغه انتخابات ګټلي وو، او د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلنټن ته مې ماته ورکړې وه. دا او د دې خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل، ورځ مو په خیر.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونی رپورټونه د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ پرون په قطر کې د خبرو اووم پړاو پیل شو. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خاص استازي تر دې مخکې ویلي و چې ټول اړخونه د سولې په برخه کې چټک پرمختګ غواړي. حکومت هیله مند دی چې تر دې پړاو وروسته د دوی او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات پیل شي. نور حال زموږ د خبريال حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
د قطر پلازمینه دوها نن د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استاذو ترمنز د ووم پړاو مذاکرات کوربه دی. طالبانو هم ویلي چې د امریکایي پلاوی سره د شنبه په ورځ خبري پیلوي. افغان حکومت تم لري چې دغه مذاکرات به د دوی او طالبانو ترمنز مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي.
هیلمندی دا چې له دې ناستې وروسته زمینه د مسایل چې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د خبرو رسمان مذاکرات پیل شي، د سولې او همدارنګه کوم پکیج د سولې شورا نشوي چې څلور مورد پکې شامل دي، په دې باندې بحثونه نهایي شي تر څو موږ د سولې او ثبات لپاره عملاً ګامونه واخلو.
سیاسي شننکي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ پر ډیرو مسایلو هوکړه سوې او په دې پړاو کې به له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو پر نیټه او دا چې له طالبانو سره به هوکړه د اسلامي تحریک د اسلامي امارت تر نوم لاندې به پریکړه وسی.
تمه امید د دېسته چې دا ځل ووم پړاو تړون د دواړو طرفونو له خوا نهایي سي، ډراپ سي او ممکن په یو لوی غونډه کې پراتلونکو وختونو کې د دوارو ترمنز د تړون لاسلیک چې تضمین کوون کې وادونه د مونیس شورا وادونه به هم شتون ولري.
د سیاسي شننکو په باور افغانان تم لري چې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنز دغه خبري اترې ښکاره پایلې ولري او بلاخره طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي.
که امریکا او طالبان اراده دي چې په افغانستان کې سوله راسي، خو یو جانب دی جنگ دولت د افغانستان دی، نسی کې دلای شي دولت د افغانستان سره مذاکره ونیسی او سوله راسي. نو څوک به دغه د سولې د متارکې د قرارداد به څوک امضا کوي؟ د موږ اساسي قانون پر بنا خو په څلور شپږمه ماده کې سرعت لري چې دا صلاحیت د جمهور رئیس دی.
شاغلی خلیزاد ویلی چې له طالبانو سره په مذاکره نیوی ډاډ د بهرنیو پوځیانو وتل بین الافغاني مذاکرات او اوربند خبرې کوي او تر هغه چې پر څلورو سره هوکړه نوي سوي له طالبانو سره توافق ته نه رسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په ولسي جرګه کې د وکیلانو ترمنځ د دغې جرګې د رئیس د ټاکلو په سر د شاوخوا څلوېښتو ورځو جنجالونو وروسته پرون
د دغې جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د ټاکلو په وروستي پړاو کې چې د لومړي او دریم پړاوونو د مخکښو کاندیدانو میر رحمان رحماني او خالد محمد وردک ترمنځ وشوي، میر رحمان رحماني ته په تالار کې د حاضرو د 215 څلوېښت وکیلانو له ډلې 136 تنو د باور رای ورکړي او په دې ډول په دغه جرګه کې د رئیس د ټاکلو په سر او خاصلوی خورزی وړاندې پیل شوی جنجال پرته د تاریخوالی پاتې ورسی. د ولسی جرګې موقت رئیس ملک کیس نوراغا ملک زی په دې خوخي خودا چې دغه جرګې رئیس پرته د کمیسیون زی وټاکل شو.
زه د لوی شتن تعالی دربار سره وایم لکه څنګه چې اوس کوم مینا محبت منغو تاسو و خودله امداسه په دې 15 کالو کې خدای دې دا پارلمان امداسه روح جوړ او په مینا محبت او په یووالي کې ولري. اوس د زمنګو ساسي د نننې ورځې د انتخاباتو نتایج اعلانوم. سپینې رای 2، باطلې رای 11، د حاجی صاحب خان محمد وردګ رای 6، د محترم میر رحمان حاجی صاحب میر رحمان رحماني رای 16، دا چې ټولې رایو نه 225 سال ویږي او 50 جمع یو سل درش کې د پدې اساس قدرمن حاجی صاحب میر رحمان د ولسمې دورې د رئیس په ایس د کاندید شو. زورته مبارکي وایم. او وی ګټل خدای دې په ټولو چارو کې کامیاب او موفق لري.
په ولسی جرګه کې د نړیو ټاکنو وړاندې د ریاست څوکۍ ته ولاړو دواړو نوماندانو پریکړه کړې وه چې که هر یو نوماند د دغې څوکۍ د ګټلو لپاره لازمي رایه ترلاسه کړي، بل نوماند به د ګټونکي نوماند څخه خپل ملاتړ څرګندوي، او په دې توګه به په دغه جرګه کې د تیرو پیښ شوو جنجالونو د بیا تکرار مخه نیسي. نن کله چې د ولسی جرګې موقت رئیس میررحمان رحماني د دغې جرګې د رئیس په توګه د بریالي نوماند په توګه اعلان کړ، خان محمد ورزاګ هم د دې رئیس څخه خپل ملاتړ څرګند کړ.
زه به ان شاء الله د وکیل په صفت باندې د رحماني صاحب سره په ټولو چارو کې د ورور په صفت باندې همکارم، او د ټولو وکیل صاحبانو څخه مې هیله همدغه ده چې رحماني صاحب ته رایه ورکړي یا نه د رایه ورکړي، موږ باید د سره د ورور په صفت باندې همکاري وکړو ترڅو خپل مسؤلیت ادا کړو.
د ولسی جرګې د وی رئیس میررحمان رحماني د ریاست پر څوکۍ د کیناستلو وروسته وویل چې د ولسی جرګې د رئیس په توګه نه، بلکې د یو دوست او همکار په توګه به د نورو وکیلانو سره ګډ کار وکړي.
ما په صفت یک رئیس تامه
زه ستاسو د یو رئیس په توګه نه، بلکې ستاسو د یو خدمتګار او د افغانستان د خلکو د یو خدمتګار په توګه به د اساسي قانون پر اساس د دوو نورو قوو سره د یو همکار په توګه عمل وکړم، نه د هغوی سره په تقابل کې. زه به هڅه وکړم چې ستاسو د افغانستان د عزتمنو وکیل صاحبانو په مرسته د دې کور عزت، د دې کور ویاړ او لکه چې شان دې تر سره کړم.
انجام خبردار.
په ولسی جرګه کې دغه جرګې د رئیس ټاکلو جنجال شاوخوا څلوېښت ورځې وخت واخیست. دا جنجال هغه مهال پیښ شو چې کله د میررحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ د رئیس د څوکۍ د ګټلو لپاره ټاکلې دوهم پړاو ته لاړې. په دوهم پړاو کې په تالار کې حاضرو 230 وکیلانو میررحمان رحماني ته 130 او کمال ناصر اصولي ته 550 رایې ورکړې، چې دغې ورځې د حساب له مخې د ریاست د څوکۍ د ګټلو لپاره 140 رایو ته اړتیا وه. د پلاټونو وروسته څرګنده شوه چې ښاغلي رحماني ته یو داسې رایه هم ورکړل شوې د وکی د دغه ترڅنګ د سپر یو بل تورې هم پرې لیکل شوی دی. میررحمان رحماني پلویانو دا رایه سمه ګڼله، خو د هغه مخالفانو دا رایه ناسمه ګڼله، چې له امله یې د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو جنجال هم اونیو ته اوږد شو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه غوښتي دي چې د راتلونکو جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د تقویتي نوملیکنې د پروسې موده وغځوي. ابراهیم رحیمی له خوست څخه راپورټ لري.
د خوست اوسیدونکو حاجی ظریف د دې ولایت په مرکز کې د ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې د ثبتونې په مرکز کې د دغه بهیر په وروستۍ ورځ په قطار کې ولاړ و او خپل نوبت ته انتظار کاږه. نوموړي آشنا راډیو ته وویل له دې قبله چې د نوم ثبتونې وروستۍ ورځ ده د مراجعینو شمیر ډیر دی. د ده په وینا له دې عمله چې نن د نوملیکنې نیټه پای ته رسیږي، ګڼ شمیر خلک له دغه بهیر نه پاتې کیږي.
گیس بو هغه سپینې مې کو په بچو دار ټیم راواله مسافر دار او تنوستیو چې ټیم ورنه کې د خلک نه خلصيږي. اوس دغه زته ورته ول دی دیش مړای خکړ دی رس جوړ کړي نو دار په نه دی ورته
په ټولیس ډول دی رای ورکوونکو د نوم ثبتونې مرکزونو ترمن ډیر واټن د دې مرکزونو کم شمیر او ورکړل شوی موده هغه هم د لاملونو بلل کیږي چې له کابلای د تقویتي نوملیکنې بهیر کې د خلکو ګډون خورا کم رنګ وو. د خوست یو شمیر اوسیدونکو چې د ولایت په مرکز کې د رای ورکوونکو د ثبتونې د مرکز مخې ته راټول شوی وو، د ټاکنو له خپلواک کمیسن نو غوښتل چې د نوملیکنې د بهیر موده وغځوي.
وخت مشترو کوي د خوست خلک ډیر خلک دي چې دغه پوپی شکر پوپی کودات سکره نه را نی دا غوښتنه ده چې په دند رای وچوي دغه ډیر خلک پوند دلته.
د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې دغه بهیر د هیواد په درې درشو ولایتونو کې د جوزا میاشتې په 13 نیټه پیل شوی او د 22 ورځو تر دوام وروسته نن د سرطان میاشتې په 8 نیټه پای ته ورسېده. د خوست د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مشر عبدالرحمن محبت چې له اعتراض کوونکو سره یې خبرې کولې، وویل چې د نوملیکنې د بهیر غځولو په اړه له کابل نه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
فل مونږ عملی جریان په سترګو وینو او دا مونږ پیشنهاد کړی دی کمیسیون مرکزی ته چې مونږ ته یې لیدل چې ان شاء الله اضافه کوي، مګر نن ورځ اخیری ورځ زه اوس دلته ولایم او دفتر نه پښتنه وکړه اوس پر هدایت نه درولم. د مزګار پر مونږ امید لرو چې روشي
د تقویتی نوملیکنې د بهیر د پیل ورځینه بیا تر ننه د خوست مرکز او ولسوالیو په ټولو دیار لسو مرکزونو کې سبان د لس زره کسانو نوملیکنه کړې چې نږدې درې زره یې ښځې دي. دغو ارقامو ته په کتو سره د ښځو د حقونو یو شمېر ښځینه فعالانې په دغه بهیر کې د ښځو ونډه ډېره کمرنګه بولي. دوی د ټاکنو پر کمیسون انتقاد لري چې لازم عامه پوهاوی یې نه دی کړی، خو کمیسون د پراخ عامه پوهاوی استدلال کوي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، د ایتالیا پولیسو د واچ درې په نامه کشتی کپیتانه وروسته له هغه بندې کړه چې بیا له اجازه څخه یې د لاپیدوسا په بندر کې لنګر اچولی و. په دغه کشتی باندې د هالین بیرغ رپېدی او د المان د یوې خیریه موسسې پورې اړه لري. دوی هفتې کېږي چې دغه کشتی په سمندرګي کې ده او لا تر اوسه څلوېښت تنه افریقایي مهاجر پکښې دي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
د سی واچ درې په نامه کشتۍ یو دېرش کلنه الماني کپتانه کیرولا راکټ نن پرون د شنبې په سهار په داسې وخت کې بندې کړه شوله چې د لیمپیودوسا په بندر کې ګڼ شمېر پولیسو حضور درلوده. دا دغه بندر ته بېل اجازه نه ورنوتې وه او لنګر یې پکې اچولی و. راکټ وویلې بېل دی چې دغه بندر ته داخله شوې نه وې، بله چاره یې نه درلودله، ځکه چې په کښتۍ کې د مهاجرو وزه ډېره ترنګلې وه او دا وېرېده چې دوی به ځان ته تاوان ورسوي. د ایټالیا چارواکو له هغه وخت نه را په دې خوا چې د جون په دولسمه نیټه د لیبیا د ساحل سره درې پنځوس مهاجر په تمبو سره وژغورل، دغې کښتۍ ته اجازه نه ورکوله چې د لامپیدوسا بندر ته داخل شي. مالټا هم واچ دې کښتۍ ته اجازه نه ورکوله چې بندر ته ننوځي. د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی د خپلې غوښتنې په باره کې ښه واضح دی.
L'arresto di una fuorilegge che stanotte ha anche messo a rischio la vita di uomini delle forze dell'ordine italiane, la multa per questa emissione straniera, il sequestro della nave.
Dove le gottele har haga gheri qanuni tsuk bandikri che hatta di Italia di qanun di tadbiqawul maamuran di khatar sar mqamak kawi. Da daghi gheri davlati musil para jirima wataksil shi. دغه کښتۍ ضب شي چې د مدیترانې په سمندرګي کې قوانین تر پښو لاندې کوي او په کښتۍ کې سپاره ټول مهاجر په نور اروپایي هیوادونو باندې وویشي. څلوېښت افریقایي مهاجر چې په لیبیا کې له ویرې او شکنجې نه تښتېدلي دي پرون د شنبې تر سهاره پورې په کښتۍ کې وو. دا څرګنده نه ده چې مهاجرو ته به اجازه ورکړی شي چې له کښتۍ نه راښکته شي یا نه، او د دوی سرنوشت به څه وي. که څه هم چې د ایټالیا صدر اعظم جوزف کانتی د جاپان په اوساکا کې د جی شل عالي غونډې کې وویلې یو شمېر اروپایي هیوادونو وویلې دوی دې ته چمتو دي چې دغه مهاجر ومني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د جاپان د اوساکا په ښار کې د جی شل هیوادونو د مشرانو غونډه پرون پای ته ورسېده او پرون د غونډې برخوالو په عمومي دوه اړخیزو غونډو کې په سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د غونډې د مهمو فیصلو په باره کې د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د جاپان په اوساکا کې د جی شل یا شلو صنعتي هیوادونو غونډه نن شنبه پای ته ورسېده او د جاپان لومړي وزیر د نړۍ له مشرانو وغوښتل
چې نړۍ اقتصاد رهبری کوي مسؤلیت لري چې د نړیوالو مشکلاتو په وړاندې ودرېږي او د خبرو له لارې د حل چارې وړاندې کړي. په داسې وخت کې چې خلک د نړیوال اقتصاد په اړه خپل اندېښنه او نهیلي ښیي، زموږ مسؤلیت نور هم زیاتېږي. اوس باید د اوساکا په ایرانه کې د تفاوتونو په اړه نه، بلکې په جدیت سره په خپلو کې د مشترک نظر په لټه کې واوسو.
شینزو آبا په داسې حال کې د نړۍ په مشرانو دا غږ کوي چې د متحده ایالتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل هغه او د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د نړۍ د دوو پیاوړو اقتصادونو ترمنځ د
موږ د چین له جمهور رئیس شی سره ډېر غوره ملاقات درلود. په ډېرو موضوعاتو بحث وشو او په سم مسیر روان یو. او بګورو څه کیږي. خو ډیر ښه ملاقات مدرلود.
جمهور ترامپ د جیشل غونډي پر مهال د ترکیه له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره هم وکتل. کاغلی ترامپ وویل په داسې حال کې چې جمهور رئیس اردوغان له روسیې څخه هوایی دفاعي مزایل ترلاسه کوي، دای د دې مسالې د حل بیلې لارې چارې لټوي. نوموړي وویل د امریکا د تیری رهبرۍ پر مهال د ناټو د متحدینو د چلند نتیجه دا وه چې ترکیه روسیې ته نږدې شي.
موږ یو سوزمن حالت لرو، ځکه جمهور رئیس اردوغان اجازه نه درلوده چې پاتریوت مزایل واخلي. له همدې عمله هغه د روسي اس 200 یا 300 واخیستل، ځکه هغه د اوباما د حکومت لخوا اجازه نه درلوده چې وی پیری. له همدې عمله پریکړه وکړه چې نور مزایل واخلي.
د جیشل په غونډه کې د میرمنو د اقتصادي توانمندۍ سربیره د اقلیم د بدلون سره د مبارزې د هڅو په ګړندیتوب هم خبري وشوې. د جیشل هیوادونو مشران له ډیری مودې راهیسې د آزادو مارکیټونو په وړاندې کېدو کې حکومت د رسیدو هڅه کوي او نړیوال اقتصادي ودې ته د نړیوالو ګواښونو د مخنیوي په هدف د جامع سیاستونو د وړاندې کېدو غوښتنه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي د جمهور رئیس سی جی پینګ د خبرو څخه وروسته به د چین په صادراتو باندې د اضافه ګمرکي محصول لګول وځندوي چې په نتیجه کې تجارتي خبرې په ټپه درېدلې وي او اوس به بیرته پیل سي. د امریکا خبريال سټیفن هرمن په دې باره کې د جاپان له اوساکا څخه دا راپورټ را لېږلې دي.
ترامپ د جاپان په وساکا کې د جیشل د عالی غونډې په پای کې په ستر مطبوعاتي کانفرنس کې د خبرو په ترڅ کې ویل امریکایي شرکتونو ته به اجازه ورکړي چې د چین د ټیلی کمیونیکیشن په ستر شرکت هواوی باندې خرشي چې د امریکا استخباراتي ادارو خبرداري ورکړې ده چې سافټ ویر د دغه هیواد ملي امنیت ته ګواښ کې د شتو چې د هواوی موضوع حل کیږي چې د امریکا حکومت غواړي چې هواد د سیلر جی 15 ټلیفون شبکونه منې کړي او موږ موافقه وکړه چې د واشنگتن او بیجینګ ترمن د تجارتي خبرو تر پای پورې اجازه ورکړي. لیکن د چین له هغو بندیزونو نه وږي نه دي سپکې شوی چې د ترامپ ادارې لا په خاور باندې لګولې دي. جمهور رئیس مطبوعاتي کانفرنس ته وویل موږ به لږ تر لږه د اوس وخت لپاره په چین باندې لګېدلې بندیزونه لرې نه کړو. ترامپ د جیشل عالی غونډې په څنګ کې د شی سره غونډه ډیره ښه یاده کړه. له دې نه وروسته یې وویلې دوی موافقه غواړي. شی د غونډې په سر کې وویلې چین او امریکا دواړه له همکارۍ نه ګټه کوي او له جنجال نه تاوان. همکاري او ډیالوګ د تصادم او مخالفت نه ښه دی. شی زیاته کړه چې د غواړي د ترامپ سره د اساسي موضوعاتو په باره کې چې د چین او امریکا د روابطو د ود په حق له نظریات تبادله کړي، ځکه نو زمونږ د روابطو لا ټاکي. ترامپ چې د شی سره خپل روابط ډیر ښه څرګند کړل وی ویلې مونږ غواړو داسې څه وکړو چې هغه به تجارت ته احترام وي. زه فکر کوم چې دا داسې یو څه دي چې کول یې ډیر اسان دي. د امریکا جمهور رئیس څرګند کړ چې دغه دواړه ملکونه د تجارت په باره کې یوې تاریخي موافقې ته نږدې شوي دي او په لږې تېروتنې سره یو څه واقع کېدای شي. ترامپ د عادلانه تجارتي موافقې په باره کې زیاته کړه چې موږ په بشپړ ډول دې ډول موافقې ته تیار یو. زه پوهیږم چې تاسو هم دې ته په بشپړ ډول چمتو یاستئ او شرح کړه چې دواړه هیوادونه زیار وباسي چې داسې یو موافقه وکړي. زه فکر کوم موږ غواړو داسې یو څه وکړو چې په رښتینی توګه به هغه د دواړو هیوادونو لپاره ډیر مهم او ډیر ښه وي او همدا علت چې داسې یو څه کولو ته سترګې په لارې مو. د امریکا لوړ رتبه ماموران د سمدستي کامیابی په باره کې شک لري او په دې باره کې چې څه توقع کیږي هغه ته اهمیت نه ورکوي. ترامپ د چین په صادراتو باندې د نورو 315 میلیارد ډالرو د ګمرکي محصول د لګولو ګواښ کړی و چې تقریبا هر هغه څه پکې شامل دي چې چین امریکا ته صادروي. په دې کې هغه 15% ګمرکي تعرفې شامل نه دي چې د 250 میلیارد ډالرو په ارزښت چینایي صادراتو باندې لا پخوا لګول شوی دی. چین له خپلې خوانه په امریکایي تولیداتو باندې ګمرکي تعرفې لګولې دي. په دې کې هغه تولیدات شامل دي چې په امریکایي دهقانانو باندې لا پخوا مالی تاثیر کړی دی. د وروستي پړاو خبرې د مې په میاشت کې هغه وخت د ناکامۍ سره مخامخ شولې کله چې واشنگتن په بیجنګ باندې تور ولګوه چې د خپلې وعدې نه پر شا شو چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره د چین قوانین بدلوي. نو امریکا نو چین داسې نخې نښانې څرګندې کړې دي چې دوی به د خپلو پخوانیو دریځونو نه تیر شي چې سرې وسانیو په ټپه ولاړو خبرو ته وتلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
محترم اوریدونکو اوس په یو څو لاند رپورټونه واوري.
ولم اوراز د برازیل لوی حکومتي الوتکې نه چې دا غ هوا جمهوریت جایر بولسوناروی د جاپان د اوساکا په ښار کې د جیشل هوادونو د مشرانو علي غونډه ته وړو او په هسپانیا کې د تیلو د چولو په خاطر تم شوی و. پولیسو یې له کاکپټ نه شپږ اتیا پاونډا کوکاین راوستل. پولیسو د برازیل د هوایي قواو یو افسر په دغه قاچاق کې د لاس لرلو په شک ایسار کړ او محبس ته ولېږو. د امریکا د فضایي پلټونو اداره ناسا وای چې د اورانوس د سیارې د ټایټان سپوږمۍ ته د ډرون د استولو پلان لري. دا فضایي ډرون چې د ډراګن فلای یا سمسلکی نوم ورکړ شوی د اورانوس تر ټولو غټې یخبسته سپوږمۍ په سطح باندې راښکته کېدو سره سم به څېړنې پیل کړي. اوبه ګوري چې آیا هغه میکروبونه پکې موجود دي چې د بایولوژیکي ژوند د بقا لپاره ضروري دي. توقع ده چې د ډراګن فلای ډرون په 2000 میلادي یعنی 1415 هجري شمسي کال کې فضا ته وتوغول شي او د 2 کلونو اوږده مزل وهلو په پای کې به په کال 1414 هجري شمسي کې د دغې منجمدې سپوږمۍ په سطح باندې کینی. د امریکا د سان فرانسیسکو د ښاروالۍ چارواکو د الکترونیکی سیګریټو خرڅول او پلورل بند کړی دي. دا ښار لومړنی غټ ښار و چې دغه اقدام یې په دې خاطر کړی چې کم عمر هلکان او جنکۍ له څښلو نه منع کړي. الکترونیکی سیګریټ چې په عامه لهجه کې د ای سیګریټس په نامو شهرت لري د جوړولو کمپنۍ هم په سان فرانسیسکو کې واقع ده. او تیره میاشت د هند حکومت لخوا پر امریکایي بادامو او وویشتو نورو زراعتي تولیداتو باندې د ګمرکي محصول له لوړولو له امله د کالیفورنیا په ایالت کې د بادامو کاروبار له غټ نقصان سره مخ شوی دی. هند د امریکایي بادامو تر ټولو غټ واردونکي هیواد دی او د بادامو نه هندیان د آیس کریم د شربتونو په جوړولو او د کړای په پخلي کې استفاده کوي. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د ټولې نړۍ په سول کې 2% بادام پیدا کیږي او وزره باغوانان په کاروبار کې مصروف دي. برابر 1,44,000 مزدوران په دغه باغونو کې کار کوي. امریکایي باغوانانو په نوی ډیلی کې خپل ځانګړی دفتر پرانستی دی او د خپلو تولیداتو مشهورولو په خاطر په کال کې 6 میلیونه ډالر په اعلانونو باندې لګوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونه مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.